کړی مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخند اسد او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کیلی او سلامونه ومني د خیبر پختونخوا په ازاخلو کې د جمعیت علماء هند سل کلنا کلیزا چې کوم روانه و د هغین نه خیرانه ورځ و دا د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمې زو نړیوال مطالب مدله هم وروړي د خبرونه پرشتینې مې کې با کلتوري و د دې خبرونه د بخته ستوري ووري خو له هر څه مخ کې خبرونه د فرخند اسد
په نوخار کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند اجتماع ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل په پاکستان کې وسله والی ډلې د اسلام ترجمانی نه کوي. د خیبر پختونخوا تعلیمي چارواکي وایي په صوبه کې پروان تعلیمي کمپاین کې باندې نه لکه ماشومان په سکولونو کې داخلوي او د مصر سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې په تانتا خار کې نن په چرچ کې په بمی چاودنه کې 25 کسان وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل په نوخار کې د جمعیت علماء هند د سلو کالو پوره کېدو د لمانځلو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند اجتماع اخیری ورځ ته نن په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې په وسلوالو ډلو تنقید وکړ او زیاته کړه دغه وسلوالې ډلې د اسلام ترجمانی نه کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویل پښتانه له 13 کال راهیسې په پردي جنگ کې قرباني ورکوي او زیاته کړه
او ځینې خلکو یوه خبره دا روانه کړې ده چې پښتون پاسته کال یو دهشتګرد کران دی دا انسانان وژني. موږ به دغس کار په وسط د دې خبرې خلاف درېږو. به دې څوک نه وژنو. موږ هیڅ شهزاده به جنه نه وو. خدای دې د هر چا وطن جنت کې هغه ته مبارک شه.
دغه غونډه ته د وزیر اعظم سلاکار امیر مکام د کامی وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او ګڼ نور سیاستوال هم ورغلي وو. غونډه کې د خانقاهبې امام د ماسپخین د منز امامتي وکړه چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. د خیبر پختونخوا تعلیم وزارت له پرونه تعلیمی کمپاین پیل کړی دی چې د اپریل 1 نیټه پورې به دوام لري. د تعلیم صوبایي وزارت یو بیان نجیب الله خټک نن مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې په دغه کمپاین کې 900,000 ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. بلخوا په مومند کې به سبا له د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیلېږي. ولی استادان وایي چې په سیمه کې د سلو زیات سکولونه اړنګ دي. د لکړو یو اوسیدونکی ګلشاه ساپی وایي
تحصیل ساتی کی تقریبا 75 لگ بھگ سلونه دی زنانا او مردانہ داخله مهم چې کوم معصومان دی هغه د بد ورځې خلکو کټه ټل علاقو ته لیبل دی چې په سلونه آباد نه دی. نو موږ په پاره کې داخله چې موږ ووم کو نو هغه معصومان به موږ کوم ځای کې داخله وزکه چې پاره کې استاد نه پاره کې بولټین نه پاره کې بجلی نه یو نور سہولت نه.
بلخوا تعلیمی چارواکو په خلکو غږ کړی چې په کمپاین کې برخه واخلي او خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي. نن د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان نفیس زکریا مشال ریډیو ته په رالیګلی پیغام کې ویلي چې د روانې میاشتې په 6 نیټه د پوځ پخوانی لیفټیننټ کرنل محمد حبیب ظاهر په نیپال کې دا لادرکه شوې ده. د نوموړي په وینا چې د پاکستان حکومت د محمد حبیب ظاهر د بازیابۍ لپاره د نیپال د حکومت سره په رابطه کې دی. نفیس زکریا زیاته کړه چې پخوانی پوځي افسر د نوکرۍ لپاره د یوې کمپنۍ په وینا نیپال ته ورغلی وو. په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي افغان خبریالان وایي د اسلام آباد او کابل اړیکو ښه کولو کې مطبوعات مهم رول لوبولی شي. په دوی کې یو خبریال جاوید حمیم کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې د یوې اونۍ دا سفر یې ګټور وو.
مونږ هغې ته وویل چې که تاسو غواړي چې د دواړو هېوادونو اړیکې ښې شي نو د ستاسو طرف نه د دسې ضد مثبتو اقدامات پکار دي چې هغې سره هلته افغانان دا ریالایز کړي یا پوه شي چې پاکستان اوس غواړي په رښتینې توګه له افغانستان سره اړیکې ښې کړي. هغې داسې ډېره ښکارېده چې د شربتګلې په قضیه کې هغې خپله تېروتنه منله.
په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت په هوایي حملو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په شمال کې د پامیر شلمې فرقې رئیس سید قربان موسوي نن رسنیو ته وویل چې دغه حملې تېره شپه د دشت ارچی او چاردرې ولسوالیو په خوشا کې شوي چې له امله یې 4 وسلوال طالبان ژوبل شوي هم دي. تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مصر سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې په تانتا ښار کې نن په یو چرچ کې په بمی چاودنه کې 25 کسان وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي. په دغه وخت عیسویان د اتوار ورځې په عبادت کې مشغول وو. د داخله چارو وزارت وایي د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې او پلټنې یې پیل کړې دي. عیسویان د مصري آبادۍ 10% جوړوي چې پرې په تیرو وختونو کې د اسلامي سخت دریځو ډلو لخوا بریدونه ترسره شوي دي. د روس او ایران ورپوړي پوځي جنرالانو د شام په پوځي اډه د امریکا میزایلي حمله غندلې او ژمنه کړې ده چې د ترهګرۍ پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. ایران او روس عموما د شام د ولسمشر بشار الاسد مخالفینو ته ترهګر وایي. د ایران سرکاري خبری اجانس ایرنا وایي د روسي پوځمشر والری ګیراسیموف او د ایرانی پوځمشر محمد باکری پرون د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د راپور تر مخه دواړو پوځي مشرانو د شام په هوایي اډه د امریکا برید وغنده او دغه یې د یو خپلواک هیواد پر ضد یرغل وګرځوو. روس او د ایران شیعه حکومت د هغو یاغي ډلو پر ضد دي چې د امریکا او ترکیې ملاتړ ورته ترلاسه دي. د ناروې پولیس وایي په اوسلو ښار کې د بم غونډې عالم موندلې او په دې شک کې یو تن هم نیولې دی. د رویټرز خبری اجانس خبریال پرون له اوسلو نه ویلي چې دغه ښار د ګرونلینډ یوه لویه برخه بند کړل شوې ده. پولیسو وروسته وویل داسې ښکاري چې دغه آله د زیات تاوان اړولو طاقت نه لري خو نورو پلټنو ته انتظار کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د سلورو بجو خبرونه دلته زموږ همکار فرخنده صد وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: په ازاخیلو کې د جمعیت علما اسلام د درې ورځنۍ اجتماع د وروستۍ ورځې حال بنیخ پنیغه ووري. په مومندو قبایلي سیمه کې ولس وایي چې دغلته سکولونه سم نشته، نو دا داخلي مهم به څنګه رکی؟
سکولونه آباد نه دي، نو موږ به پاره کې داخله چې موږ ووم کو نو هغه ماشومان به موږ په کوم ځای کې داخله، ځکه چې پاره کې استاد نه او پاره کې بولډین نه.
د پاکستان پخوانی سفیر چې افغانستان کې دنده تر سره کړې ده وایي چې په پوله با ازغن تار لګول هیڅ فائدہ ونه کی.
د بین الاقوامي چې کوم لوزانی دي نو دا پاکستان دغه سره پوروي کوي چې دا تار لګوي، او بل چې په تار لګولو سره د کوم خلک چې دلته ټیریزم کوي او ای ډی ایم ځان لپاره لارې پیدا کولی شي.
د افغانستان په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د کوکنارو فصل تباه کړي.
دواب تیکی کی دا نینگراد روداد بیٹی کور اچین غنی خیل ممندارا نازیان سرخرود دلس والی چپدی کی تروسا پوری تقریبا دا پنزل لساوا جریبا پشاو خاکی کرل شوی کوکنار دا منزم دل شوی دی.
دا خپرونی پروشتای نمائی کی بعد باز محمد عابد جوڑا شوی ادبی و کلتوری خپرونا دا باختر ستوری واوری لحرس خو دا مشال لیڈیو سروسی. خبرونو کې خیبر پختونخوا په ازاخیلو کې د جمعیت علما هند سلمه کلیزه تر سره شو او دغه درې ورځنۍ اجتماع ته زموږ همکار ځلان یوسف زه هم ورغلم. نن دغه اجتماع خیرانه ورځ ده. په دغه ورځ سو شو چا چا ویناګانې وکړي. په دې اړه باندې زموږ همکار عبدالحی کاکړ د ځلان یوسف زیره خبرې کړې را دي چې دا وره
ونده چې کومه خپل پای ته رسیدلې ده. او اوس د اجتماع کې چې څومره خلک راغلي او څومره مېلمانه راغلي او هغه واپسی کوي لګیا دي. نن مهم خلک د پښتونخوا ملي او امي پارټي مشر محمود خان چکزي په دې اجتماع ته راغلو. د قومي وطن پارټي مشر افتاب محمد خان شیرپاو او د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام چې ونغه هم په دې غونډه کې ګډون وکړ. غونډه ته امیر مقام هم وینا وکړه. هغه صرف د جمعیت علماء اسلام چې کومې حالي ځلې دي سیاست او جمهوریت لپاره هغه یو ستایلې د هغه چې کومې اجتماع وه هغه یو ستایل چې ډېر زیات شمېر کې خلک راغونډ کړي دي. محمود خان چکزی صاحب هم غونډې ته وینا وکړه. واحدنی دا یوازنی داسې رهبر و چې په پښتو ژبه کې د خپل تقریر وکړو. نو هغه په تقریر کې زیاتره په دغه سیاسي موضوعګانو باندې خبرې وکړې چې پښتون پښتون قام چې کوم دی، که د پولي اخوا دی که د پولي دی خوا دی، په هغې باندې د تیرو درېو لسیزو یا څلورو لسیزو راسې چې کوم دا حالات کړکېچن دي ویلي تویږي د پښتنو، خو تر اوسه پورې د دې سیمې خپل سیاسي جماعتونه هم لا په دې باندې راغونډ شوي نه دي چې کینی او دا ووایي چې بهی د دې مسلې لپاره یو حل د حل لار وباسو. د محمود خان اچکزی صاحب نه وروستو مولانا فضل الرحمن خپل اخیرنی بیان چې کوم ودی اجتماع مولانا فضل الرحمن وکړو، مولانا فضل الرحمن په خپل بیان کې زیاتره په نړیوال سیاست باندې ټکونه وکړو.
مولانا فضل الرحمن تاسو خبره کوي زلاند خان، مولانا فضل الرحمن آیا د ملک په داخلي سیاست هم خبره وکړه کنه؟
مولانا فضل الرحمن صاحب د خبرو زیاتره چې کوم موضوع هغه عالمی سیاست او د مسلمانانو چې کوم حال دی، شام، فلسطین، افغانستان، په دې موضوعګانو باندې هغه خبرې وکړي. د پاکستان داخلي خبرو کې هم دا وویل چې کوم دلته کې بعضې وسلوال ګوندونه دي، په هغې باندې هم ټکونه وکړو چې دا د دې ګوندونو په وجه باندې داسې رنګ ورکول کېږي چې دا د اسلام نمایندګي کوي. خو مولانا فضل الرحمن وویل چې دغه وسلوالې ډلې چې کوم دي دا د اسلام نمایندګي نه کوي، په دغې وجه باندې د پاکستان مسلمانان تر نړیوال کچه باندې نه بدنامېږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې یو بلې موضوع ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستان پوز ویل دي چې د ملک د نورو وګړو په رنګ پاکستانی پوز هم د پاناما مقدمې په انصاف او په میرټ باندې مشتمل فیصلې ته منتظر دي. د پوز لخوا په دې بیان باندې په پاکستان کې تجزیه کاران څه نظر لري؟ له اسلام آباد پرې د مشال لیډیو خبریال سراج ظهیر دا تفصیل را لېږلې.
د خالی یا شنبې په ماسخوتن نا وخت د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې برطانیې کې د پاناما مقدمې لړکې له دوی شوي د یوې پوښتنې ځواب په صحیح توګه نه دی وړاندې کړل شوی او د هر پاکستانی پرنګ پوز هم د پاناما کیس فیصلې ته په انتظار دی. د ذکر د یو څو ورځې وړاندې پاکستانی مطبوعاتو راپور خپور کړی وو چې پکې د ایس پی آر د مشر لکوله ویلې شوی وو چې د پاناما مقدمې متعلق سهم فیصله راغله نو د پاکستان پوز به قبلوي او لدی هیڅ فرق نه پریوزي چې فیصله به سرازي. مشال ریډیو چې په دې اړه په لاهور کې د سیاسي چارو تجزیه کار پروفیسر حسن اسکری نو پختل نو د هغه وینا وا.
جو آئی ایس پی آر کا بیان ہے پاناما کے ججمنٹ کے سلسلے میں
گورے چدو آئی ایس پی آر لخوا د پاناما د فیصلے لڑکے کم بیان دے ہغه یو غیر معمولی بیان خکاری زکا چپ عام حالاتو کے دا قسم بیان ضرورت نشتا خو ک من پ سیاسی تناظر کے دے بیان تو گورو نو سنا س پ ذہن کے راضی زکا چپ رسنیو کے ہم دارنگ خبرون را روان دی چپ مسلم لیگ نون کی ایو داس حلقہ شتا ک د پاناما فیصلہ د نواز شریف پر زد راغلا نو ہغوی با پ دغه فیصلے گوتی پورته کوي او وای چې دا سپریم کورٹ څه وکړل نو کې دې شي دا بیان یې په دغه تناظر کې ورکړی وي کنه په عام حالاتو کې د دې بیان ضرورت نه وو.
نارملی اس بیان کی ضرورت نہیں. دفاعی چارو تجزیہ کار ریٹائر بریگیڈیئر محمود شاہ پدی اڑا مشال ریڈیو تا ویل چی زنی خلق دا فکر لری چی پوز د نواز شریف پر شاہ ولاړ دے او زکہ د پاناما مقدمے فیصلہ ناراضی نو پوز پدی بیان کی پڈاگ کړه چی ہوی بے پرہی دی.
کلریفای کول غواړي چې دا چې خلک وی باز خلک خبرې کوي چې دا فوج چې کوم دی دا نواز شریف سره ملاو دی دا چې فیصله نه راځي دا چې څه قوت دی ملکي نشته چې هغه د نواز شریف لاندې نه وي دا فوج چې کوم دی نو یا موجوده سیاست د فوج چې کوم دی چې هغه نه وي دی هغې سره هغې ځان مضبوط کړي او وایي چې دا سی وا فیصلہ رانی سی جواب کال آئی یودا سی امپریشن ور کول غوالی فوج چی کرنے راگا نیوٹرل دے
دیا دوانی دا دا جسٹس آصف سید کوسا پا مشاری کی جوڑ دا سپریم کورٹ پینزتنی بینچ پا درویشتم فروری دا پاناما کیس دا درخواستونو اور ایدنو مکمل اول روستو دا کیس پیسلا محبوز کڑی وا او پا دا غا مقا دا جسٹس آصف سید کوسا وینا وچی تفصیلی پیسلا با پا مناسب وقت اور اول کی گی. سراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال لیلیو ته خوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو مومندو قبایلی سیمه ته په یاد قبایلی سیمه کې با سباله د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو مهم پیلېږي. ولې د سیمې ولس او استادان وایي چې لسلو زیات سکولونه ړنګ دي او زیاتره سکولونو کې د تعلیم سهولتونه نشته، نو که ماشومان سکولونو ته راشي هم نو ممکنه ده چې ښه زده کړې ونه کړي. شانواز ترګزی د نور تفصیل سره.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو مهم شروع شوه، ولې په محمود ایجنسی کې به دغه مهم سبا شروع کیږي. دا محمود وسیدون کې وای چې هغه خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي هم نو په سکولونو کې ورته تعلیمي سہولتونه یا خو نشته یا کم دي، ولې لسلو زیات سکولونه اړنګ پراته دي. ګلشاه سپید لکړ محمود ایجنسی وسیدون کې دی او هغه وویل چې سپو سیمه په تیرو خراب حالت کې لټولو زیات زبلې شوې ده او د تعلیم په حواله په محمود کې لټولو زیات خراب هم ده.
زکو ګورمانو تحصیل ساتي چې تقریبا 75 لکبګ سکولونه دي زنانه او مردانه داخله مهم چې کوم ماشومان دي هغه د بد ورځي خلکو کټه سټل علاقو ته لیدلې دي. څوک د سې دي چې سکولونه نشته یا سبقونه نه ویلې شي چې هغه سکولونه آباد نه دي، نو موږ به په هغه کې داخله چې موږ وم کو نو هغه ماشومان به موږ کوم ځای کې داخله وځکه چې په هغه کې استاد نه وي، په هغه کې بولډینګ نه وي، په هغه کې بجلی نه وي او نور سہولت نه وي.
د دې وروسته مې د تنظیم اساتذه محمود ایجنسی د مشر دستلی خان سره خبرې وکړې. هغه وویل چې تیر کال هم هغوی ته ورکړل شوی هدف هغوی پوره کړو او زیات ماشومان سکولونو کې داخل کړو. دستلی خان دا هم وویل چې د حکومت لخوا د هغوی تعلیمي ادارو ته پاملرنه هم نه ده شوې.
دا دې مقصد دا نه دی چې صرف موږ ماشومان نه غوښ کړو یو هجوم خو به جوړ کړو، چې کله هغوی د ټیچینګ لرنینګ پروسس نه تیری جن مطلب دا د دې راغونډې بل بل مقصد ای چې کوم زمونږ ابجکټیو دي هغه پوره کیږي نه. هغه لپاره چې بنیادی خبره ده څنګه د پکانی ناس کم کم په پات ناس په بل باندې ناس چې د لپاره سورې د لپاره وګړي بل خبره دار چې سر دل شي د پتاګ را تک مخمانو ته د مختلف مراحل نه تیریږي.
په خیبر پختونخوا کې پرون را حسید داخلو مهم شروع شوه، خو د فاټا په نسبت خیبر پختونخوا کې تعلیمي ادارې تر ډیره حد فعال دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمن عارف احمد زوی چې په صوبه کې زیاتره سیمې داسې هم دي چې لا هم دغه سیمو زده کوونکو له دولتي او نا دولتي ادارې د میاشتې وظیفې ورکوي چې د تعلیم شرح زیاته شي.
دا ځل زمونږ ان شاء الله چې کوم ټارګټ دی زمونږ یقین دی چې دا ځل به څه ټارګټ مرکزات ماشومان اتیت کوو. دا بس د لوکي چې کوم دی والدینو ته عمده ملاویږي او ماشومانو ته هم سپل ملاویږي، هغې ته هم وظایف ملاویږي. په کوم ځل لوکي چې دا شرح چې کوم زیاده به زیاته کمه ده لکه تورغر مونږ واخلو.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2014 اولسم د ماشومانو د داخلو هدف اتلکه مقرر شوی چې د عارف احمدزی په وینا پروس کال دغه هدف پوره کړی شوی. ولې سګنی هدف په درې میاشتې پس معلومیږي چې ګنې څومره ماشومان نه به داخل شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ساسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم او چوم دې موضوع سره تړاو لري. په ټوله خیبر پختونخوا کې د صوبایي تعلیم محکمې لخوا د ماشومانو د داخلولو مهم نن په درې مورز هم روان دي چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه په ټوله صوبا او په سرکاري سکولونو روان خو شاتر نه لکو ماشومان داخلولای شي. په دې اړه باندې زمونږ همکار شبیر جان د تعلیم محکمې ویاند نجیب الله خټک سره خبرې کړې دي او دی وایي چې دا د دوی هدف نه لکه ماشومان دي او تیر کال هم دوی خو شاته لکه داخل کړی وو. را دي چې دا و
دا کمپین جی موږ 7 تاریخ نه شروع کړې ده، دا به ان شاء الله 30 تاریخ پورې مکمل وي او دې کې موږ هدف چې دی زم کوم یې خدای آزاد نه لکو ماشومان دي پر اوس کال موږ دا هدف 8 لاکھ او موږ تقریبا 7,85,000 ماشومان انرول کړي او موږ ان شاء الله ډېر امید دی چې 9 لاکھ ماشومان موږ په دې کې انرول. ټول عوامي نمائندگان، ناظمان، کونسلران، پیرنټ، ټیچر هر یو کس ټارګټ کړی دی چې هغه لاړ شي او خپل ماشومان په دې سکولونو کې انرول کړي چې موږ یو د سکول د بار چې ماشومان دې لپاره موږ سروې کړی. هغه سروې چې دا هغه ریزلټ موږ په جون کې راغلی نو هیڅ موږ ته دا پته ولګي چې کوم علاقې کې ماشومان ټول څه زیات په سکولونو بار دي. نو هغه علاقو کې موږ خصوصي لکه مهم چلو چې هلته موږ خلک انکریج کړي چې هغه خپل ماشومان سیمې ته راولي.
او خټک صاحب دا چې شمیرشتي اندازه تن چې خبر پښتونخوا کې دا وخت څومره ماشومان د سکول نه بهر دي چې کوم سکول ته
تلو والے دی
لیک جی دس خبر ہے کہ مردم کناری سروسا لکہ دیر مجھے نما سر دا مردم کناری چوس اوفوا دا پتہ ولا جی تسمنا مسلمان دار دی داگی نہیں تو جت دین پر بلاو جی او منگا دے کدے تیر دری او کالے تے بلکہ سلو او کالے تے منگا تقریبا 21 ارب روپے زما لکہ دا کم لیکن فیسلٹیز نو ورتا وای دا منگا پرووائڈ کڑی نی پڑے اوکے اولا نورم لگیا ای دے کال نورم ورتو نو منگا لگیا یو سل شو امید ہے ان شاء اللہ کہ منگا دا حکومت دا ٹائم کپلی دی ناغا وقت کرنے سے دا مکمل کری حکومت کے لیے تو اگر زیادہ زور کرے سیز دان ہے تا تو ان جور ہیں سیز تقریباً کرو سا سلیخ ذرا اس کا آزان منگ داغش کر اور سلیخ ذرا اس کا آزان منگ بلکل خوب میرک دان ہے اگر سیزی لیتا دے کے یا ڈپارٹمنٹ اور دا منسٹر اور دا سول اختیار منگ ختم کرے ہوئے جیسے منگا دا اس کا آزان کبھی چدا اگر دیر حد پر سرکھے رہے ہوئے
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کړي
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا قضا ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
موږ ته دومره اجازه پېښ چې موږ چرچ یو اخر ولې
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
منگا خپل مرکزی شورا کی ہم قرارداد پاس کرے ربیر چرچنو ربیر گودوارو مکمل حفاظت مکانے
زمان کے جنرل چکون دی پاگی بانی ما اقلیتون تر فکر ٹور کئی
دی بلاس کنی ہے منگا پخپل داو چکرین دی پارلمنٹ
دا ہر چھ پا پرگنی خپرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه
تاسو مشال لري ته وګي تاسو پام یو بل موضوع تر راګرځوم په پاکستان کې امنیتی چارواکي وایي افغانستان سره په پوله باندې په لومړي پړاو کې تر 100 کیلومتر اغزن تار لګول کیږي تیر ونه د پاکستان د پوځ مشر ویلي ول چې دغه کار په مومندو باجوړ کې شروع شوی دی په دې اړه باندې زموږ همکاري ملیحه امیرزاده دا راپور جوړ کړی را دي چې دا و
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي دا د مسلې حل نه دی بلکې د کمزورۍ نښې دي او په اوږدمهاله موده کې یوازې د پیسو ضایع کولو په معنا دي
د بین الاقوامي چې کوم لوزانې دي نو دا پاکستان دغې خلاف ورزي کوي چې دا تار لګوي او بل لا چې په تار لګولو سره د کوم خلک چې دلته ټیریزم کوي هغې بیا هم ځان دپاره لارې پیدا کولی شي ځکه چې دا ډېر اوږد پوره ده او په دې باندې تار لګول دومره مؤثر نه شي ثابت کېدی د هغې لارې نه شي بندېدی خو البته قومونو ته به تکلیف پیدا شي تجارت به خراب شي اړیکې به خراب شي افغانستان او د پاکستان منځ کې به یو مستقل دښمني بنیاد کېښودل شي دومره تار لګول بیا د هغې توقعی کول په دې باندې خو بار دونو روپۍ لګي نو دومره زه فکر کوم چې د پاکستان توار هم نه دی
بلخوا افغان کارپو حکمت الله اعظمی وای چې که سهم په داسې وخت کې چین پاکستان اقتصادي پروژه باندې کار روان دی په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته په کتو اسلام آباد د امنیت په خاطر لازمه ګڼي چې په سرحدونو یې امنیت لا ښه کړل شي خو فکر نه کوي چې دغه پروسه به ډیره ګټوره ثابته شي
په ټیروریزم باندې زه فکر کوم چې اگر چې دا بالعموم د دې څخه یو ښه اقدام به وي چې مثلا تر یو ډېر کم اندازې پورې به تاثیر وکړي د افغانستان او پاکستان پر د پورس بارډر به لږ کنټرول کړلی شي مګر ټیروریزم یا د ترورستانو فلو نشي درولی زما په فکر باندې د دې دپاره چې موږ یو صحیح اقدام وکړو هغه دا دی چې د ټیروریزم ځالې او هغه څه چې ټیروریزم ځینې تقویت کېږي هغه له منځه یوسو چې هغه افراطیت دی په سیمه کې او افراطیت نه په دواړو خواو کې دی په پاکستان کې هم دی په افغانستان کې هم دی
بیا په پاکستان کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر دا نظر لري چې په تارونو سره پولې تړل د مسلو حل نه دی بلکې په کار ده چې په ګډه سره نور اقدامات هم وشي
افغانستان حکومت او پاکستان حکومت کا دا دواړه سره کینی د دواړو پر عذاب باندې پوله وتړل شي نو بیا څه مقصد لري که پاکستان په خپله خاوره کې چې دا غي حق لري بالکل به شکه باغ کے دا ڈیورن لائن کشا پخلا پل کے بعد لگے وقت باغ کے افغانستان حکومت ہم تھا پی چاہو سر امر گرے نہیں پل کا سا با پل نہ سر نقصان خورا سی نہ افغانستان بہوئی چاہ پاکستان تڑ لے گا
د حکمت الله اعظمی په خبره د ډیورن په مسله خپل په افغانستان کې دوه جدا نظرونه موجود دي او کابل تر اوسه نه دي توانېدلې چې دغه کرخه په رسمیت وپیژني، ځکه چې ورسره د ولس احساساتي غبرګون تړلې دي. نو هم دغه وجه ده چې افغانستان داسې بیانونه ورکوي چې دا د پاکستان لخوا یو اړخیزه ګام دی. پاکستان وروسته له هغې په سرحدي سیمه د اغزن تار لګولو فیصله وکړه، کله چې د سند په سیون شریف کې د لال شاه عباس کلندر په مزار ځانمرګي برید کې په لسګونو کسان ووژل شول. د پیښې پس پاکستان له افغانستان سره خپلې پولی هم تړلی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته او نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا جان څخه خوارې ځای خولو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی د دې مطلب په څرګندولو سره د یک شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پاکستانی پانګوالو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو د پاکستان له لوري افغان پانګوالو ته ستونزې جوړېږي. په دې اړه باندې تفصیل د واصل وسال په دې راپور کې.
افغان حکومت د پاکستانی پنګوالو او سوداګرو لپاره په افغانستان کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو پاکستان د افغان پنګوالو او سوداګرو ته په دغه هیواد کې ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویان سیام الدین پسرلی د دې مطلب په څرګندولو سره د یک شنبه په ورځ ویل چې اوس هم افغان سوداګر په پاکستان کې د پیسو اخیستلو او زورولو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زمونږ د تجارانو دپاره اچنه په نظر کې نه دي نیول سوي، همیشه ورسره ډېر بد چلند کېږي.
پسرلی ټینګار کوي چې یا د موضوع افغان سوداګرو ته د زغم وړ نه ده او افغان حکومت باید په دې برخه کې د پاکستان په وړاندې خپل دریز روښانه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو له مخې افغانستان په کلنی ډول پاکستان ته د 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات او له پاکستانه د 900 میلیون ډالرو په شاوخوا کې واردات لري. پاکستان شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په سند ایالت کې له خونړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتګ ټولې لارې د دې هیواد د چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله د 1 میاشتې څخه ډېره موده وتړلې چې د دواړو خواوو سوداګرو ته یې ډېر زیانونه واړول. په دې وروستیو کې افغان حکومت د ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې د ستونزو د هواري په هدف اروپایي هیوادونو چین ته د رسیدو لپاره د قینې بندر، د لاجوردو لار او د حیرتانو بندر څخه د ورېښمو لار د اوسپنې پټلۍ پرانستلې. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو د خو سوداګریز اړیکو خبره کوي او له پاکستان څخه غواړي چې په دې برخه کې د نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی د یک شنبه په ورځ ویل چې په نږدې راتلونکي کې به له پاکستاني لوري سره په اړه ناسته ولري او یا د ستونزې به په جدي توګه مطرح کړي. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي حکومتونه باید سوداګریزې اړیکې په سیاست پورې ونه تړي او سوداګري له سیاست څخه لرې وساتي.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
تاسو مشال لريو ته وګورئ د باختر ستوري خبرونه باندې د خبرونې پرسته نیمه کې اورو خوړم به د سلورنی مو بجو خبرونه لنډیز د فرخند اسد نه.
په نوخار کې د جمعیت علماء هند د سلو کالو پوره کېدو د لمانځلو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند اجتماع ته په خپل بینا کې مولانا فضل الرحمن ویل په پاکستان کې وسله والې ډلې د اسلام ترجمانی نه کوي. د خیبر پختونخوا تعلیمي چارواکي وایي په صوبه کې پر روان تعلیمي کمپاین کې په 9 لک ماشومان په سکولونو کې داخلوي. دا مهم بعد روانې میاشتې تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. بلخوا په مومندو کې سباله د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیلېږي. ولی استادان وایي چې په سیمه کې لسلو زیات سکولونه اړنګ دي. نن د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان نفیس زکریا په یو بیان کې ویلي د روانې میاشتې په 6 نیټه د پوځ پخوانی لیفټنټ کرنل محمد حبیب ظاهر په نیپال کې د لادرکۍ په اړه د نیپالي حکومت سره په رابطه کې دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د ویبپاڼې تر مخه د رد الفساد عملیاتو په ترڅ کې رینجرز په ډیر غازی خان کې نن سهار 15:00 بجې دي د ډزو په تبادله کې یو عسکر کامران وژل شوی هم دی او د رینجرز یو بلتن هارون ژوبل شوی دی. په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي افغان خبریالان وایي د اسلام آباد او کابل اړیکو ښه کولو کې مطبوعات مهم رول لوبولی شي. د مصر سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې په تانتا ښار کې نن په یو چارج کې په بمی چاودنه کې 25 کسان وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي. په دغه وخت عیسویان د اتوار ورځې په عبادت کې مشغول وو. د داخله چارو وزارت وایي د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې او پلټنې پیل کړې دي. د روس او ایران ورپوړو پوځي جنرالانو د شام په پوځي اډه د امریکا میزایلي حمله غندلې او ژمنه یې کړې ده چې د ترهګرۍ پر ضد په خپلې جګړې ته دوام ورکړي. او روسي چارواکي وایي د دوو اورګاډو جنگېدو په پیښه کې لږ تر لږه 50 تنه ژوبل شوي دي چې د ځینو حالت پکې نازک دی. دا پیښه پرون د ماسکو په لویدیځ کې رامنځته شوې وه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د فرخند اسد نو اوریدو. او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج زهیر ناور.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې د پاکستان په تعلیمي صورتحال باندې لیکلې او وایي که څه هم د پاکستان جوړېدو وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونو په نورو چارو باندې توجه ورکوله، خو د تعلیم لړکې به یې هم ډېر له احتیاطه کار اغستو او تعلیمي ادارو ته به یې قابل استادان ورکول. ادارې وایي اوس حالات بدل دي او په دې جدید دور کې هم د 16 لسیزو راهیسې حکومت د تعلیمي پالیسۍ اړخ ته توجه نه ده ورکړې او هم دا وجه ده چې په پاکستان کې طبقاتي نظام دوام لری. د غریب سړي بچي خو په دې نظام کې سبق وایي او د شتمنو بچي بهر ملکونو ته سبق لاړ شي او د ښه ژوند پیل وکړي. ادارې زیاتوي دې ټول صورتحال لا سیوی د مجرمانه غفلت نه بل نوم نشي ورکولی. د ادارې په وینا دا وخت د 15 کلونه تر د 14 کاله عمر پورې یو شمېر ماشومان له اسکولونو بهر دي او په کلیوالو سیمو کې اوس هم داسې اسکولونه شته چې د وډیرګانو او ملکانانو په قبضه کې دي. ادارې آخري کې لیکي که د پاکستان تعلیمی صورتحال ته د نړیوالو ادارو په تناظر کې وګوري نو هر اړخ یې اصلاح غواړي. نو باید چې حکومت د تعلیم اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د تعلیم غوره پالیسۍ جوړې کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پخوانی صدر آصف علي زرداری چې د بلوچو په حق له د کومو حقیقتونو ذکر کړي د هغې په هیڅ جوړ انکار نشي کېدی او نه پکې د اختلاف گنجایش شته او باید چې بلوچان په دې باندې سوچ وکړي. ادارې وایي که وکتل شي نو د بلوچانو د پسماندګۍ او محرومۍ ذمهواري په حکومتونو باندې پریوځي او بلوچ نمایندګان هم په دې کې برابر قصور وار دي چې د دوی د مسلو په حل کې ناکام شوي دي. د ادارې په وینا چې بلوچستان ته قدرت ډېرې خزانې ورکړي خو اوسېدونکي د بېوسۍ او غریبۍ ژوند تېروي او د دې خزانو ورته هیڅ ګټه په لاس نه ورځي. ادارې آخري کې لیکي باید چې حکومت خپله ذمهواري پوره کړي او د بلوچستان د ولس د محرومۍ او ختمولو لپاره په هر کچ په سنجیدګۍ سره اقدامات وکړي او په عملي توګه مرور بلوچ رونه رضا کړي او د دوی په کامی بهیر کې د شاملولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې له امریکا نه خبرېدونکي نېشنل انټرست مجلې د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف کې د پاکستان رول ته کتنه کړې او لیکلي دي چې په دې هر څه کې پاکستان بې طرفه نشي پاتې کېدای. بلخوا د امریکا غږ ریډیو په افغانستان کې د ځانګړي ځواکونو نور پیاوړي کولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخې له ګل ایاز اورو.
نیشنل انٹرسٹ مجلې د سعودي عرب او ایران ترمنځ لانجه کې د پاکستان د بے طرفه پاتې کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې کې اسلام آباد د فوج پخوانی مشر جنرال رایل شریف ته اجازه ورکړې چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشري وکړي. د رایل شریف د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشر په حیث اعلان به د رواني میاشتې په اوږدو کې په ریاض کې وشي. مجلې کې که هم د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشن او فعالیتونه واضح نه دي، خو په دې کې د پاکستان متوازن رول تر پوښتنو لاندې راغلی دی. سعودي عرب او ایران ترمنځ اړیکې پیچلې چلی دی او په دې ائتلاف کې ایران شامل نه دی. ایران په دې اړه خپل اندېښنې هم څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د ایران سفیر د پاکستان دې ګام نه خوشاله نه دی، خو نېشنل انټرسټ مجلې لیکلي چې رایل شریف په دې شرط د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشري په غاړه خستی چې دا به د ایران پر ضد نه وي. د دې ترڅنګ نوموړي دا وړاندیز هم ورکړی چې د ریاض او تهران ترمنځ اړیکو پر ځای کولو لپاره د سفارتي هلو ځلو ضرورت دی. د مجلې په خبره دې کار سره به په سیمه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو په حال کې پاتې نشي. بلخوا د امریکا غږ رادیو په خپل ویبپاڼه په افغانستان کې فوجي عملیاتو لپاره د ځانګړي ځواکونو او د بې پایلټه الوتکو د کارولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ډلو پر ضد مؤثره عملیاتو لپاره پلان جوړ کړل شوی دی چې په راتلونکو کلونو کې به د وسلوالو ډلو د ګواښونو مخنیوی وکړي. په مقالې کې راغلي چې څلور کلنې پلان کې کابل د ځانګړي ځواکونو وړتیا نور هم پیاوړې کوي او په دې لټ کې د هوایي ځواک صلاحیت به نور هم ښه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري امریکا غږ راډیو ته ویلي چې کمانډو ځواکونه به نور هم پیاوړي کوي او د دوی لپاره به جدید وسلې هم ورکوي. په مقالې کې راغلي چې د پلان تر مخه د ځانګړي ځواکونو عملیاتو شمیره به دوه چنده کړل شي او په فوجي ډیویژن کې به 10,000 فوجیان شامل وي. د دې ترڅنګ په افغان ملي اردو کې به یو نوی فوجي یونټ هم جوړولی شي. د امریکا غږ راډیو په مقاله کې وایي چې په افغانستان کې د جنگ بڼه بدله شوې ده. اوس روایتي جګړې پر ځای د ځانګړي ځواکونو عملیات دي چې ورپکې توپ ته ماتې ورکړي. خو په مقاله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواښونو ته هم اشاره شوې ده. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې تر 80% پورې فوجي عملیات ځانګړي ځواکونه کوي او چټک ځواکونه د شپې عملیات هم کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځو او د خبرونې په دې برخه کې ورزو افغانستان ته. د افغانستان د روڼتیا د سهار بنسټ وایي چې حکومت باید د مس عینک د کان د قرارداد د فسخه کولو لپاره اقدامات وکړي. د ولسي جرګې یو شمیر غړي باور لري چې په اوسنو شرایطو کې د دغه تړون د عملي کولو امکان نشته. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د مسینک د کان د کیندنې له قرارداد څخه 9 کاله تیریږي، خو تر اوسه دغه کان د کیندنې په اړه هیڅ ډول عملی اقدامات نه دي شوي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ د مسینک د کان قرارداد د قانونو په برخه کې تر ټولو بد قرارداد بولي. دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د شنبه په ورځ په خبرو کې وویل حکومت باید دغه قرارداد د لغوه کولو او د کان د کیندنې د عملی کار لپاره زمینه برابره کړي.
د انحصار د لمنځه وړلو لپاره باید افغان حکومت د چین له حکومت سره خبرې وکړي او بلاخره دغه تړون د فسخه کېدو لپاره لار هواره کړي او د یوې رقابتي لارې او یا هم د قرارداد په شرایطو کې د بدلون پر راوستلو د مس عینک په کان کې د معدن کاري چارې شروع شي.
د بداسې حال کې چې د سی این بی سی ټلویزیون په یو رپورټ کې ویلي چې د مس عینک د کان د کیندلو په اړه د چین طرحه ځنډېدلې ده. په دغه رپورټ کې راغلي چې د مس عینک پروژه له هغې وروسته له جدي ننګونو سره مخ شوه چې د یادې پروژې مسؤول د 3 میلیارد امریکایي ډالرو د فساد په تور د چین له کومونیست ګوند څخه وویستل شو. د مس عینک د کان قرارداد د 2008 میلادي کال د اپریل په 8مه د چین د ام سی سی او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شو. دغه قرارداد له مخې چې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت لاسلیک شو، د ام سی سی چینی کمپنۍ مکلفه ده چې هر کال 400 میلیونه ډالر افغان حکومت ته ورکړي او په زرګونو افغانانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د قرارداد له مخې تمه وه چې د مس عینک کان د کیندلو عملي چارې په 2013 میلادي کال کې پیل شي، خو
په سیمه کې د تاریخي اثارو د پیدا کېدو او د امنیتي ستونزو سربیره د ځینو نورو مسایلو له کبله دغه لړۍ تر اوسه ځنډېدلې ده. د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو او د چاپیریال ساتنې د کمیسیون غړي محمد ذکریا سودا وویل چې په اوس وخت کې دغه قرارداد د عملي کولو لپاره هیله مندي نشته. دی وایي یوازینی شی چې دوی غوښتل په قرارداد کې ترلاسه کړي هغه انحصار و، او هر کله چې ضرورت وي بیا دغه کان استخراج کړي. خو په اوسنیو شرایطو کې حداقل زه هیله نه لرم چې دغه قرارداد دی عملی شي او افغانستان ته د ترې ګټه ورسیږي. خو د لوګر د والي ویان سلیم صالح بیا په خبرو کې وویل چې په لوګر کې د دې کان د کیندنې په وړاندې ټولې ستونزې لرې شوي او خلک د دې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره یې د کیندلو عملي چارې پیل شي. په ورته وخت کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې تر دې دمه 3000 لرغوني آثار د مسینک له کان څخه انتقال شوي، خو په خبره یې لا هم له دغه کان څخه د تاریخي آثارو استخراج دوام لري. د مسینک کان د دوه اړخیز قرارداد له مخې باید په هرو 5 کلونو کې دواړه غاړې د قرارداد اقتصادي شرایط وسیړي. د دې قرارداد په 11 فصل کې راغلي که د چین د ام سی سي کمپنۍ له 5 کلونو وروسته د قرارداد پر اساس تولید او سوداګریز لیږد ونه لري، مالیه ورنه کړي او سرغړونه وکړي، نو افغان حکومت حق لري چې له دې کمپنۍ سره قرارداد لغوه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هم د افغان حکومت او ام سی سي کمپنۍ ترمنځ خبرې روانې دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او په افغانستان کې پاتې کیږو. د ننګرهار چارواکي وایي چې په 13-29 کې په 1,500 جریبه ځمکه د کوکنارو ولاړ فصل اړولې او تر هغې به دا کمپاین دوام ولري څو پورې چې په ټاکل شوو سیمو کې د کوکنارو فصلونه له منځه وړي نه وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکړي.
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2 څخه یې په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی، خو ولایتي ادارې پریکړه کړې چې په 11 ولسوالیو کې به په 1,500 هکتار ځمکه باندې د کوکنارو ولړ فصلونه له منځه وړي. په همدې اړه د اتوار په ورځ د ننګرهار په مطبوعاتي دفتر کې د یوې ګډې خبري ناستې پر مهال د دغه ولایت د نشه یي توکو سره د مبارزې رئیس ادریس صافي خبریالانو ته وویل
نازیان سرخرود ولسوالی چې په دې کې تر اوسه پورې تقریبا 1,500 جریبه په شاوخوا کې کرل شوي کوکنار د منځه وړل شوي دي. سږ کال چې موږ کوم ارقام لاسته راغلي دي، 4,333 هکتار ځمکه کوکنار دا په 1,500 ولسوالیو کې کرل شوي دي، او چې اکثر هغه ولسوالۍ دي چې هلته امنیتي تهدیدات او ننګونې زیاتې.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاولا خوګیاڼي وویل مخکې تر دې چې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شي، ولسونو له ولایتي ادارې سره ژمنه کړې د چې د کوکنارو د فصل په اړولو کې به ورسره مرسته کوي.
تر دې وړاندې موږ د ولسوالانو خپل جناب ولی صاحب د قومي مشرانو سره ناستې وکړې تر څو دوی خپل په دې قانع کړو چې د کوکنارو کښت ونوي سره نه ګټي وسلوالو مخالفینو قاچاقبرانو ته په لاس ورځي. دوی په دې وپوهوو چې دا کمپاین کې له موږ سره همکاري وکړي. موږ سره مخور هم د دغه کمپاین په بریالیتوب کې ونډه لري.
ویل کېږي چې په یو شمېر سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو سره ولسي وګړي د کوکنارو د اړولو د مخنیوي په برخه کې مرسته کوي، خو د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال دا داوه نه مني.
په بټکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو په امنیتي ځواکونو برید کړو چې لنیکه مرغه د امنیتي ځواکونو د کلک برګون سره مخ شله چې 2 نفر پکې وژل او 3 نفر پکې ټپیان کړل. ولسوالۍ په دې کې داخل نه.
په ننګرهار کې د نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې سباندې 4,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی، چې دوی ته په 1,500 ولسوالیو کې یوازې په 1,500 هکتار ځمکه باندې د کوکنارو د فصل د اړولو حد ټاکل شوی دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګړي اوس وخت راغلی دی د اوونیزي ادبي او کلتوري خپرونې د باختر ستوري د خپرونه هر ونې تاسو د پاره زموږ همکار باز محمد عابد چې خپل هم لیکوال دی شاعر دی خبریال دی هغه جوړوي. نو راځئ چې د باختر ستوري د دې ونې خپرونه واورو چې باز محمد عابد پکې نور کم ادبي او کلتوري بولونه راغونډې دي. نو راځئ چې واورو د باختر ستوري.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار د اتیای میکلیز په ویار د سیمینار ریپورت ولرو. بیا به د وتیلی سندربول شاعر غازی سیال د نوي شعري ټولګې د مخکتنې ریپورت درکړو او په اخیره کې به په ننګرهار کې د نارنج ګل د مشاعرې حال هم په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار د اتیایي میکلیزی په ویاړ یو سیمینار جوړ کړیو چې د فرهنګیانو او لیکوالو تر څنګ پکې لوړپوړو دولتي چارواکو هم ګډون کړیو. نور حال په ریپورت کې. د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار د اتیایي میکلیزی په ویاړ سیمینار د تیری چهارشنبه په ورځ د جلال آباد خاروالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شو چې په فرهنګیانو او لیکوالو سربیره په کې له کابل څخه لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و چې ځینو یې د استاد زیار په کړي کار مقالې او ویناوې واورولې. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار پوهندوی لال پاچا ازمون د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی ول.
استاد یار د خپل ژوند زیاته برخه د خپل ژبې او خلکو خدمت ته ځانګړې کړې ده. اوس هم زیار باسي چې د خپل ژوند خوږې شېبې پر علمي خدمت ولګوي. د ژوند په خدمت او د ژوند خواږه د خپلې ژبې په بډاینه کې ویني. یوه شېبه آرام هم پر ځان نه دی لورولی، بلکې د ژوند سا او آرام خلکو ته په علمي خدمت کې ویني. داسې رښتینی خدمتګاران د خلکو په زړونو او ذهنونو کې ژوندي او ځلیدونکي دي.
د افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی هم د استاد زیار په علمي او فرهنګي هڅو مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلی ول. د استاد زیار علمي او فرهنګي هڅو په پښتو ادبیاتو کې د علم او هنر ډیوې بلې ساتلې دي.
د استاد لوړ خیال، ژور فکر، علمي او ادبي هلو ځلو، پوهنیزو او روزنیزو څېړنو، هنري او شعري پنځونو او لیکنو، همدارنګه د ده علمي او فرهنګي هڅو په پښتو ادبیاتو کې د هنر او پوهې ډیوې بلې او روشانه ساتلې.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال هم یو له هغو چې د استاد زیار د کړي کار په اړه یې وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل د استاد زیار پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې داسې یو اثر دی چې د ژبې پر بنسټ یې پښتانه آریایي ساکن ثابت کړي دي.
د استاد وروستی کتاب چې دوهم ځل چاپ شوی دی پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې، هغه ټولې شایعې او اوازې، افسانې، غلطې ویناوې چې د پښتنو په اړه وې، دا یې بدلې کړي. د ژبپوهنې، توکمپوهنې، ټولنپوهنې، تاریخ، اسطورو، د دې ټولو تحلیل او شننې په پایله کې د استاد دغې څېړنې ثابته کړه چې د ژبې پر بنسټ پښتانه آریایي ساکان او پښتو ژبه یوه سوچه اندو آریایي ژبه.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم د استاد زیار په هڅو او زیار مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلی ول.
استاد زیار د ژوند له اتیا پسرلیو سره داسې ملګرتیا کړې چې یوه شېبه یې هم فکری او فزیکی ځواک، فکر او احساس د ژبې او قوم له خدمت نه نه دی غافله شوی. اوس هم د ورځې لس ساعته کار کوي او د خپلې ژبې د غنا او د نورو ژبو سره د سیالۍ په لاره کې د کار اډمنی ځواله ده. ډاکټر صاحب زیار په ډېره مینه سپیشلتیا او متانت د ژبې په برخه کې د ستاینې وړ خدمتونه کړي او راتلونکي نسل ته یې د سوچا او کره پښتو د ښار دروازې پرانیستې دي.
استاد زیار په دې سیمینار کې هم د ژبې په بیلابیلو اړخونو اوږدې خبرې وکړې چې د سیمینار د ګډونوالو پام یې ورواړاوه. نوموړي د خپلو خبرو په جریان کې یو ځای وویل که پښتانه خپلې ژبې ته تم شي خپل تاریخ به پکې ومومي. د دغه سیمینار په آخر کې ځوان سندرغاړي سید الله وپا د پوهاند زیار ځینې غزلې د موسیقۍ له پردو سره هم غبرګې کړې. پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار لنن څخه اتیا کال وړاندې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اړوند مزینی کلی کې دنیا ته سترګې غړولې او له رسمي زده کړو وروسته په 1971 لمریز کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې استاد او د قدر غړی شو. استاد زیار د پوهنتون د استادۍ پر مهال بیلابیلو هیوادونو ته علمي سفرونه کړي او د ژبپوهنې او څېړنې په برخه کې نوښتونه رامنځته کړي دي. نوموړي تر سلو پورې کتابونه لیکلي چې تر اویاو پورې یې د چاپ په ګڼه سنبال شوي چې شل پکې یوازې شاعري ده او پاتې علمي څېړنیز او ژبپوهنیز دي. استاد زیار د یو شمېر کتابونه له انګریزي، فرانسوي، الماني او روسي ژبو هم پښتو ته راژباړلي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پښتونخوا بنو پریس کلب کې سپوږمۍ ادبي ټولنې د وتلي سندربول شاعر غازی سیال د نوي چاپ شوي شعري ټولګي مخکتنه وکړه چې حالې زموږ همکار عمر دراز وزیر په ریپورت کې راکوي.
د سپوږمۍ ادبی ټولنې د سیوری لاندې بنو پریس کلب کې د صدارتي ایوارډ یافته شاعر ادیب غزی سیال د 15مې شعري مجموعې حرفونه خبرې کوي د مخکتنې دستوره وشوه. د کتاب د مخکتنې پرانیسته وفاقي وزیر اکرم خان دورانی او پروفیسر اسیر منګل په لاسونو وکړې شوه. وفاقي وزیر اکرم خان دورانی وویل چې غزی سیال د خپلو ادبي خدماتو او تخلیقاتو په زور باندې خپل ځان د بنو پیژنګلو ګرځولې.
سیال صاحب چې دی زمونږ د ټولو یو داسې نام دی چې چرته سیال صاحب راځي نو بنو مور سره راځي او چې بنو مور سره راځي نو سیال صاحب عمر سره راځي. د نن پروګرام چې ما دومره پروګرامونه ورته کینسل کړي دي و د دې اهمیت زما سره ډېر ګران و. د ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوم چې دې پروګرام ته تاسو خپل هم د چینل د طرف نه وخت هم ورکړ او خلکو ته د رسېدو یوه ذریعه هم تاسو جوړه شلې.
په دې موقعه پروفیسر اسیر منګل وویل غزی سیال د ادب په هر یو صنف کې تبه آزمایي کړې ده. په خاصه توګه د سندرې په میدان کې سیال او مثال نه لري
چې څوک د خپلې ژبې دپاره، ادب دپاره، ثقافت دپاره کار وکړي نو هغه خپل قوم او ولس هغه نمایندي. نو دغسې محترم د غزی سیال شخصیت هم دی چې هغه نه یوازې په بنو کې هغه نمانځلی شي بلکې په ټوله پښتونخوا کې هغه ته د احترام په نظر په دې کتلی شي چې د هغه خپلې ژبې او ادب دپاره کار کړی.
صدارتي وړیا افتا شاعر ادیب غزی سیال وایي
دا پنځلسم کتاب دا خو مې چاپ کړه ده. ونره دوه کتابونه بغیر چاپ شوه پروته دي چې د یو نوم د انسان موسیقي او بل په نظم باندې هغه دا نظم کتاب ده.
د مخکتنې په دستوره کې شاعرانو ادیبانو دا قرارداد هم پاس کړو چې په بنو کې د شاعرانو ادیبانو پروګرامونو لپاره دولت د غزی سیال په نوم یو حال جوړ کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د حمل په لسمه نیټه په جلال آباد کې نارنج ګل مشاعره ترسره شوه چې په لسګونو شاعرانو پکې د نارنج د ګل د وږمو شاعرانه ستاینه کړې وه. نور حال زموږ د همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د نارنج ګل دودیزه مشاعره د پنځمې په ورځ د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې ترسره شوه چې د ختیځ میشتو شاعرانو سربیره ورته له مرکز او نورو ولایتونو څخه هم په سلګونو شاعران د ادب مینوال او سیاسي لوړپوړي چارواکي راغلي وو. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار ولی محمد ګلام منګل په خپلو خبرو کې د نارنج ګل مشاعره او میله د هیواد په کچه تر ټولو ستر او پخوانی یاد کړه چې په خبرې نورو ولایتونو کې دودیزو مشاعرو د همدې نارنج ګل مشاعرې نه رنګ اخیسته.
د نارنج ګل مشاعره د هیواد په کچه تر ټولو مشهوره مشاعره ده. خو نن د نارنج ګل وږمې تقریبا په ټول هیواد خپرې شوې دي. چې په خوست کې د چنار مشاعره، په پکتیا کې د نختر مشاعره، لوګر کې د سنځلې ګل، کندهار کې د انار ګل، وردګو کې د مڼې ګل، چاریکارو کې یا په پروان کې د ارغوان مشاعره، هلمند او کنړ کې د سندونو مشاعره، ټولو دې مشاعرو د نارنج ګل له مشاعرې څخه
د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی را سوال شوی پیغام ولوست. د دې پیغام په یوه څنډه کې له شاعرانو غوښتنه شوې وه چې په دا ډول مشاعرو کې دې داسې شعرونه له مینهوالو سره شریک کړل شي چې د ولس شعور را ژوندی او د هیواد زخمونه ټکور کړي.
شاعران به د خپل شعري قوت پر بنسټ د دغه زخمي هیواد زخمونو ته د ملهم پټۍ جوړې کړي او د یو نوی او هیله بخون کی سهار زیر بول کړي.
د مشاعرې زیاته برخه هغو شعرونو نیولې وه چې په هیواد کې روانو ناخوالو، جنگ جګړو او د ګاونډۍ هیوادونو ناسمو مداخلو په اړه نیوکې او ګیلې پکې شوې وې.
یو خوا د امن سولې چغې وایي، بل خوا بارودو انبارونه درومي، دګ دمې ځای لورا کټونو زمي، د داس لنډو قطارونه درومي، نو څه د طالبو څه د مطلوب په نامه، سپینو جامو کې پړ تور زړونه درومي، څوک په پختون څوک په تاجک ولوي، ورته نقشې یو پلانونه درومي، خپل سر د غټې دوپ غمي، خو زما په سر کشمار سرونه درومي، نو هیر به مې نشي ګلال آشنا، خپل مسو تنوشته کوما، اے په ما ګرانه ګاونډي آشنا، اجازه را یوه ګیله کوما.
نه د کلی په خونځي کې جنکۍ شته، نه د ژرندې په وټي کې توتکۍ شته، نه هغه زلمی دی کلي کې اوس پاتې، نه په کلي کې د نجونو میرکۍ شته، نه واده کې څوک د چا سندرې وایي، نه په ناسته ډله څوک سلام کلام کړي، نه په غم کې څوک د چا سره شریک دی، هیڅوک نشته چې د سولې پیام عام کړي، نه حجره کې د رباب منګي بنډار شته، نه په کلي کې د چا د مینې یار شته، نه د کلي جنکۍ ګودر ته درومي، نه د شنې دېرې د منځ کلي چنار شته.
ځینو نورو شاعرانو بیا د نارنج ګل په بهانه لیکل شوو شعرونو کې د سولې او امن راوستو پیغام پور کړ.
امکانات د سپړلې شته چې دلته راشي، شرط دا دی چې خاین پکې خاین شي، د ظالم لاسونه پرې شي، د مظلوم وخت شي وچی، چې قاتل دار ته روان شي، کاغذي اتلان ورک شي، اتلان دی اتلان، اتلان دی اتلان شي، بیا ضرور بس پرلې راشي، او ضرور بس پرلې ګورو،
چې په وڼو وڼو پاپ کو د خونځي لور ته ځي، چې په وڼو وڼو پاپ کو د خونځي لور ته ځي، د دې کم کيو بچو بل خو نو ملنګ بوي، داس پین خوبو یا نارنج گل پوینو ملنگ بوی، داس پین خوبو یا نارنج گل پوینو ملنگ بوی.
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي سګنې مشاعره کې د تیرو کلونو په پرتله ګډونوال زیات وو، او مهمه ځانګړنه دا وه چې لوړپوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. دی وایي په سګنې مشاعره کې شاعرانو د ادب مظاهره وکړه او ټول شعرونه د هیواد پر ملي ګټو څرخېدل. د ویلو دا چې لسباندې 50 کلونو راهیسی هر کال په ننګرهار کې د نارنجګل دودیزه مشاعره او میله جوړیږي چې د دې مشاعرې څخه په الهام په نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغو سیمو د موسمي ګلونو په نوم ترسره کیږي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه